السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو تاندې څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاندې څنګ کې د ځوانانو مسلې راخستل شوې دي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرام لانډه خبری برخه هم لري. د دغه خبری برخه په سر کې به ووري چې د ایران د وجل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې پراخه او ځانګړي مراسم نن پیلېږي او ټاکل شوی چې نوموړی د پنځمې پورس په مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. نور راپورونه هم لرو خو پیل د سات په خبرونو کوو. د خړو نړیوال پروګرام WFP وای د افغانستان په شمال، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې تیره میاشت سختو بارانونو او سیلاونو 540 کسان وژلی دي. د WFP ویان ضیاءالدین ساپی پروندو شنبال ازادي رادیو سره په خبرو کې همداراس په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړ. هغه زیاته کړه چې د مرستندوی هیوادونو له لوري د مرستو کمښت یو لوی اندېښنه ده.
کاهش بودیجه ما را مجبور می سازد که کمک های اضطراری را
دای وای د بودیجې کې مخ به موږ دې ته اړ کړی چې بیړنۍ مرستې له 6 میلیون خلکو څخه په وړي کې یو یا 2 میلیون خلکو ته راکمې کړو. د خوړو نړیوال پروګرام د سږ کال لپاره 10 میلیارډ ډالرو مرستو ته اړتیا لري چې په خبرې تر اوسه 15% ترلاسه کړی دي. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله زواب د طالبانو له لوري له 4 میاشتو بند وروسته 13 شپه خوشی شو. د ښاغلي زواب زوی عطا الله زواب پر خپل فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه چې د خپل پلار یو وکسي هم خبر کړی لیکلی چې مقتدی اختر مبارک پی پلار می په خیر خلاص شو او کور ته راغی. زواب تیر کال د سلواغي په لمړیو کې د طالبانو له لوري د کابل جلال آباد په لوی لار نیول شوی وو او څلور میاشتې زندان تیر کړ. عزت الله زواب چې د شاعرۍ ترڅنګ کتابونه هم چاپوي او د مینی مجلې مسول هم دی په خپل انتقادي او طنزي شعرونو مشهور دی. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او ماينونو د پاکول لپاره خپل هڅې زیاتوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال جان پیر لاکرو وا پرون دوشنبه د می په شلمه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جنگونو له وخت یو لکټنه ناچاودو مهمات پاتې دي چې د شندولو لپاره دوی یو شمیر کسان روزلی دي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي افغانستان ته ځي او د دغو ناچاودو مهماتو د لمنځوړلو او پاکولو په لارو چارو غور کوي. ویل کېږي تیر کال په افغانستان کې د ناچاودو توکو او ماینونو په چاودنو کې لږ تر لږه 800 کسان وژل شوي چې ډیری ماشومان دي. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز لنن څخه کابل ته خپل الوتنې له سره پیلوي. ترکیش ایرلاینز په یو بیان کې ویلي چې کابل ته به پونې کې څلور پروازونه کوي. خو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هم د ترکیش ایرلاینز د الوتنو بیا پایل تایید کړی او ویلي دي چې دا به هغو کسانو ته لا اسانتیا رامنځته کړي چې د ترکیې له لارې اروپا او نورو هیوادونو ته سفر کوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو ټولو بهرنیو شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه ودرول. 13 نومبر میاشت کې د متحده ایالاتو هوایی کرښو فلای دوبۍ هم کابل ته الوتنې پیل کړې. او د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د جنگي جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع د وزیر یو اف ګالانت او د حماس د دریو مشرانو د نیول کېدو لپاره د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ایتلا یو تروریستي سازمان ګڼي. کریم خان همداراز له محکمې د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قومندان محمد المصري او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هانیه د نیول کېدو د امر صادرېدو غوښتنه هم کړې ده. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې مونډلې شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل د سات ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې پراخه او ځانګړي مراسم نن پیلېږي او ټاکل شوی چې نوموړی د پنځمې پورز خاورو ته وسپارل شي. رئیسی او د غراز د ایران د بهرنیو چارو وزیر او یو شپیر نور لوړپوري چارواکي د یک شنبه پورز د وی هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول.
په همدې حال کې ایران د نوو ولسمشریزو ټاکنو نیټه هم مشخصه کړې ده چې تفصیل د صفی الله ستانکزی په دې راپور کې اورو.
د آزاد اروپا فردا راډیو د راپور له مخې د ایران د ولسمشر اجرایه مرستیال له خبر ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي د ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره شي. اجرایه مرستیال محسن منصوري د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په ځانګړې غونډه کې د جمهوري ریاست د سرپرست محمد مخبر په امر د جنازې د کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی. هغه ویلي د جنازې لمونځ لومړی په تبریز کې کیږي، چېرته چې له هوایي پیښې وروسته د ابراهیم رئیسی او پاتې او نورو کسانو مړي ورانتقال شوي. تر هغه وروسته په قم، تهران او مشهد کې د جنازې مراسم رکیږي. تمه ده سید ابراهیم رئیسی د پنجشنبې په ورځ په خپل پلرني ټاټوبي مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. ښاغلی منصوري دا هم ویلي چې د ابراهیم رئیسی د جنازې د مراسمو له امله به چهارشنبه په ټول ایران کې رخصتي وي او د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو به د ښوونځیو ټول امتحانونه لغوه شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د کومو بهرنیو هیوادونو مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو د ایران خبري آژانسونو اعلان کړی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د دغه هیواد په استازیتوب د ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې برخه ولري. ایراني چارواکو د جنازې د مراسمو د امنیت څنګه دی ویلي، ایران مخکې د جنازې او د یادښت په مراسمو د خونړیو بریدونو شاهد و. د بلګې په توګه سږ کال جنوري درېیمه باندې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس واکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین په مراسمو کې په کرمان ښار کې دوه خونړۍ بمبي حملې وشوې چې پکې لږ تر لږه سل کسان ووژل شول او 204 اتیا نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. له بلې خوا د ایران لوړپوړو چارواکو د چنګاښ اتمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړه. ایران د مقننه او قضایه قوې او د جمهوري ریاست کفیل د دوشنبه پر ورځ په یوې غونډه کې د 14مې دورې د ولسمشرۍ انتخاباتو د بهیر د وخت په اکله سلا ته رسیدلي. دوی د کاندیدانو د ثبت د کمپاینونو د پایل او د انتخاباتو د ترسراوي نیټې اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې د رئیسی پر مړینې د تسلیت په ترڅ کې د ایران له خلکو سره پر خپل ملاتړ چنګار کړی. په بیان کې راغلی په داسې حال کې چې ایران نوی ولسمشر ټاکي، موږ یو ځل بیا اعلان کوو چې موږ د ایرانیانو ملاتړ یو او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو لپاره د هغوی د مبارزې ملاتړ کوو. د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو دغه وخت وزیر حسین امیر عبداللهیان په ختیځ آذربایجان کې د مشرتابه د استازي سید محمد علي آل هاشمي د ختیځ آذربایجان دغه وخت والی مالک رحمتی او څلور نور مسافر سره په ګډه د یکشنبه پر ورځ د سور د میاشتې په دیرشمه د ختیځ آذربایجان په یو ځنګلي سیمه کې د هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې ووژل شول. د رئیسی له مړینې وروسته د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دغه هیواد رهبر آیت الله علي خامنه ای په حکم د ولسمشرۍ د کفیل په توګه وټاکل شو او د اساسي قانون له مخې باید په 15 ورځو کې ټاکنې ترسره کړي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن هم د قزاقستان په پلازمینه استانا کې دوام کوي. د غونډه پرون پیل شوی و چې افغانستان هم د بحث یو اړخ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې له ترهګرۍ، نشه یي توکو او بې ثباتۍ څخه ویره او اندېښنه لري او غواړي چې د غونډېښنو ته حل لارې پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران دا ځل د خپل غونډې په دوام په افغانستان کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزې او په دې هیواد کې د ثبات په ټینګېدو خبرې اترې کوي. د روسیې تاس خبری اژانس د یک شنبې پر ورځ راپور ورکړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه د دوشنبې او سه شنبې پر ورځو د قزاقستان په پلازمینه استانا کې راغونډ شوي او همالته به پر دې موضوعاتو بحث وشي. د شانګهای سازمان وړاندې په خپله ویبپاڼه لیکلي وو چې د سازمان د بهرنیو چارو وزیران او د پلاویو مشران به په دې غونډه کې په نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي، اقتصادي، سیاسي، سوداګریزو، فرهنګي او بشري مسایلو خبري وکړي. دا خبر هم ورکړل شوی و چې د دې غونډو په اوږدو کې به د دې سازمان د راتلونکي سرمشریزي په چمتووالي چې تمه ده په جولای میاشت کې جوړ شي هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د شانګهای سازمان د ملي امنیت سلاکارانو نږدې شپږونې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګرې ډلې د دې سازمان غړي هیوادونو او سیمې لپاره یو جدي ګواښ بللی و او د طالبانو له حکومت یې په یوه اعلامیه کې غوښتي و چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول څرګندونې رد کړي او ډاډې ورکړي چې له ترهګرو ډلو سره د مبارزې تر څنګ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د بې ثباتۍ لپاره وکارول شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز آریان فروای د شانګهای سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې ترهګری نشیتو کې او بیسوباتی ځان پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي.
کشورهای عضو شانګهای
د شانګهای سازمان غړي چې د افغانستان ګاونډیان شمیرل کیږي د افغانستان د بیسوباتی په اړه ژوره اندېښنه لري، ځکه چې افغانستان کې ثبات نه وي. د دوی ارخیزه او سو ارخیزه پروژو د عملی کېدو په برخه کې لوی خندونه جوړه ولای شي.
شانګهای است ایجاد کنه.
د امنیتی چارو شنونکي اختر راسخ بیا وای د شانګهای سازمان غړي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات دراتلو د څرنګوالي پاړه د بحث لاري خپل اندېخني لري کړی.
په خاطر رفنامودن
د شانګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځنګړي ډول د داعش فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې طرح کړي ډلې سره وجنګي او په ګډه د افغانستان او سیمه جغرافیا د سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په یو قوت بدل کړي.
خوي مبدل بساسات
اوس مهال د شانګهای سازمان دورې مشري قزاقستان کوي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، هند او پاکستان د شانګهای سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان، مغولستان، بیلاروس، عراق او سریلانکا بیا د دې سازمان د نازورو هیوادونو په توګه پیژندل شوی دي. خو په تیرو دونی مکالونو کې د دې سازمان په شویو غونډو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو مودا وړاندې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره لیدنه کې هیله خودرې و چې د شانګهای سازمان په راتلونکو غونډه کې دوی ته د ناظر په توګه د ګډون بلنه ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو چارواکي وای چې له دې وروسته به په بامیانو کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره لا جدي هڅې وکړي. دا ګام وروسته تر هغه پورته کیږي چې د تیر جمعې په ورځ په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو ډزې وشوې چې څو تنه ووژل شول او یو شمیر افغان ملګري هم ووژل او ټپیان شول. وژل شوي درې تنه بهرنیان د هسپانی ادبادی او هسپانوي چارواکو هم غږ کړی چې د دغه برید عاملین دې ونیول شي. داعش د برید مسؤلیت منلی. تفصیل له صفي الله ستانکزی.
د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت یې نیولی، خو په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکېدلي او مخ پر وده صنعت لپاره یو لړ اندېښنې پارولي. د جمعې په ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې ووژل شول. په دغه برید کې اووه نور کسان ټپیان هم شول چې درې افغانان او څلور نورې د هسپانیې، ناروی، آسترالیا او لاتویا اتباع دي. د امنیتي چارو کارپوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل پر سیلانیانو د وروستي برید خبرونه ګڼ بهرنیان اندېښمن کړي او دا خامخا د ګرځندوی صنعت ته جدي زیان پیښوي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي او کم بشي. موږ هیله منو چې بهرنیان باید ځان راجستر کړي او هر ځای چې غواړي د وسنی حکومت د امنیتي ارګانونو سره خپل سفر په جریان کې واچي او دغوی نه په لازم وخت کې مرستې وواړي ترڅو دغه څه ناببره او خرابې پیښې رامخته نشي.
ښاغلی اندړ وړاندیز کوي چې حکومت او امنیتي ادارې د سیلانیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. هغه په ټولیزه توګه له تروریستي ډلو سره په مبارزې کې د حکومت هڅې او دغه راز تروریستي پیښو د مخنیوي په باب له امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري او پر وخت خبرتیا مهمه بولي. له برید شاوخوا دوه ورځې وروسته یکشنبه ناوخته د داعش خراسان څانګې په خپل ټلګرام چینل کې ادعا وکړه چې په بامیانو کې د دوی وسلوالو په سیلانیانو او د هغوی په ملګرو برید کړی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت ویلي د دغه برید په تړاو یې اووه مشکوک کسان نیولي دي. اخو په بامیانو کې د طالبانو د والي ویاند صبور فرزان سیغانی ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته په دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول کیږي.
اتفاقی که د بامیانو کې رهبری حکومت مسئولین امنیتی او مسئولین محلي د بامیان
په بامیانو کې چې کومه پیښه وشوه د حکومت رهبري او امنیتي او سیمه ییز مسؤلین پرې خواشینی دي. خو یو خبره باید وکړم چې په دې دریو کلو کې زیاتره سیلانیان چې بامیانو ته راغلي د بامیانو د سیمه ییزې ادارې له مشرتابه څخه کومه امنیتي همکاري یا رسمي مکتوب نه دی غوښته. تاسو په جریان کې چې وضعیت ډیر ښه و، امنیت ټینګ و او لا به هم تامین شي. له دې وروسته به ټول ګرځندویان په بامیانو کې تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې وي تر څو یې امنیت ونیول شي او هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نه شي.
بشپړه و ان شاء الله کوم مشکل امنیتی پیش نه یاه.
د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانوئل البارس ټینګار کړی چې د جمعې ورځې د برید عاملین باید به سزا پرې نه خودل شي. هغه ویلي دوه هسپانوي وګړي لا افغانستان ایستل شوی او د مړو د ایستلو لپاره هم هڅې روانې دي. هسپانیا ټینګار کړی چې هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې په وړاندې هوډ لري او د داعش ضد ائتلاف کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي. اکثر